په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسېد. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وویل کابل ته د هغه د رسیدو د خبر په تایید ویلي چې وانګ یی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وګوري. دا د تیر 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، افغانستان ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی. د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی وای په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت رامنځته کیدو په صورت کې دا هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسیدلی شي. د سازمان د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. او آی سی دغه شان اندېښنه ښودلې چې ترهګر خیل له دننه او بهر هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د راوستو هڅو ته زیان ورسوي، او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره باید د ترهګرو ډلو په پټنځای بدله نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه وانخلي، له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کیدو په برخه کې هیلو ته سخت زیان رسیږي. ښاغلی بلینکن دغه شان ویلي چې زده کړه د افغانانو بشري حق دی، او امریکا له افغانستان سره د کړو ژمنو د نه عملي کیدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو وغوښتل چې ټول زده کړو ته پرېږدي. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي به تر هغو تړلي وي چې په دې اړه د شریعت له مخې یوه طرحه بشپړه شي. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین په غیر ماجا یا بې دلیله یرغل سره ستره تیروتنه کړې ده. ستولتنبرګ دا خبره نن د ناتو د فوق العاده سرمشري تر پیلېدو د مخه وکړه، او اوکراین ته په اشاره یې وویل چې پوتین پر یو خپلواکه هیواد یرغل کړی چې د ده په خبره د خلکو او وسلوالو ځواکونو ځواک او زړورتیا یې کم ارزښته ګڼلی وو. ستولتنبرګ وویل مشران به په نننۍ غونډه کې په اوږد مهال کې له ځانه د دفاع او له مخکې د پیاوړتیا پر اقداماتو خبرې وکړي. ازادي راډیو او ری پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې لوړ زده کړو د نجونو د منع کېدو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې خپله پریکړه بدله کړي، او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرې خواشینی څرګنده کړي. ولې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې نه پریږدي چې ښوونځیو ته لاړې شي؟
د کېدې شي مختلف دلایل وسیږي. یو دلایل دا چې دوی خپل منځ کې ډېر زیات مشکلات لري.
د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی وای په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت رامنځته کیدو په صورت کې دا هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسیدلی شي. د میدان وردګ ولایت د دای مرداد ولسوالۍ اوسیدونکي د یو سړک رغېدو ته خوښ دي، خو ګیلې هم لري.
په داسله کولو کې نو سړک جوړ شوی، نو کلینیک جوړ شوی، نو مکتب جوړ شوی دی.
په یو تفصیلي راپور کې مو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې روغتیایي خدمتونو او د ناروغانو وضعیت ته کتنه کړې ده.
دارو درمل مو د شخصي هسپتالونو څخه ورته اخیستل، او د 15 میاستورن څخه وروسته وفات شو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د مخکخه خزو او نیز پروګرام هم مهیروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه وانخلي، له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کیدو په برخه کې هیلو ته سخت زیان رسوي. ښاغلی بلینکن دغه شان ویلي، زده کړه د افغانانو بشري حق دی، او امریکا د افغانستان سره له افغانستان سره د کړو ژمنو د نه عملي کیدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. د طالبانو حکومت تیره ورځ اعلان وکړ چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو بندیز غځوي.
د طالبانو لوري ل شپږم ټولګي پورته د نجونو د زکړو د مخنیوي په وړاندې د غبرګونونو دوام. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو د دغه پریکړې په غبرګون کې په خپل ټویټر لیکلی دی چې زکړې د افغانانو بشري حق دی، او امریکا د افغانانو سره د کړي وجمنو د نامل کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. خاغلی بلینکن دغه شان ویلي دی چې په دې برخه کې امریکا د افغان جنو او د دوی د کورنۍ سره ولاړه ده. نموړي ویلي ک طالبان دا پریکړه فسخ نه کړي، دا به د افغانانو د اقتصادي ود لپاره لنړیواله ټولنې سره د طالبانو د اړیکو د خکېدو هیلو ته جدي زیان ورسوي. که څه هم طالبانو مخکې ژمنه کړې وه چې د مارچ په 23مه د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي، خو تېره ورځې د خپلې دغه ژمنې خلاف لشپږمو ټولګیو پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورنه کړه. په ورته وخت کې امریکایي سناتوري جین شاهین په دې اړه پر خپل ټویټر سخت غبرګون ښودلی او لیکلی دی چې د یو ښځینه سناتوري په توګه د طالبانو دا اقدام غندي. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له طالبانو سره باید د دغه بیعدالتۍ او د افغان میرمنو د ازادیو او حقونو د دوامداره نقص په تړاو حساب کتاب وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ټینګار کړی چې د طالبانو دا ډول کړنې به د افغانستان په بشري حقونو، پرمختګ او اقتصاد ژور اغیز وکړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د قطر دولت د یو اسلامي هیواد په توګه چې ښځې د زده کړو په ګډون له ټولو حقونو برخمنې دي، د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښځو د حقونو په اړه د اسلام د سپېڅلي دین له لارښوونې سره سم په خپله پرېکړه له سره کتنه وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه په خپله اعلامیه کې ویلي هر کله چې د ښوونځیو لباس د شریعت، افغاني دود او کلتور سره سم طرحه شو، هغه وخت به د اسلامي امارت د حکم سره سم ذکر شوي ښوونځي پرانیستل شي. دا ټیک هماغه دریځ دی چې د غډلې په 1996 میلادي کال کې د خپل لومړي ځل واکمنۍ پر مهال درلود. خو طالبانو د خپل لومړي ځل شپږ کلن حاکمیت پر مهال له 1996 تر 2000 لومړي کال پورې نه ښځو ته د کار کولو زمینه برابره کړه او نه یې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړه. اوس افغان نجونې اندېښنه لري چې ښایي د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ په شان تر کلونو له زده کړو بې برخې پاتې شي او اجازه ورنکړل شي چې د ښوونځیو په دروازو ورننوځي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو تازه دریځ هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
ولې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې نه پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړې شي؟ نن مخکې مو د نور بس دی په خپرونه کې ښځینه فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړي شکریا شینکی کډوخیلو بخې میلمنه وه. نوموړي د طالبانو د حکومت د پرېکړې بېلابېل عوامل په ګوته کوي.
د کده شي مختلف دلایل وسیږي. یو دلایل دا چې دوی خپل منځ کې ډېر زیات مشکلات لري او په دې کې یو تعداد سخت دریځ شته دی چې دوی واقعا د نجونو د مکاتبو د خلاصېدلو مخالف دي، ځکه چې دا باید مطمئنه اوسي چې دوی پوره د اسلام په ټولو احکامو یا په ټولو ارزښتونو باندې کومه چې باید خبر باید نه دي. دوی په کوم مدارسو کې چې درس ویلی زه فکر کوم چې اصلا د نجونو مکاتب یا مخالفت به شوی په بغه مدارسو کې او یا دا چې هغه معلومات دوی ته درست نه دی ارائه شوی. دو مسله د دوی مغه کېدی شي مغه دوی جنګیالیان دي چې دغه شل کاله د نجونو د مکاتبو د تړلو په خاطر جنګولي دي او غلط معلومات ورته ورکول شوی. کېدای شي هغوی نه له اوس هم دوی نګرانه اوسېږي چې مبده په دې ښوونځیو په پرانیستلو باندې هغوی کومه بله افراطي مخالفه ډله جوړه نه کړي که بل طرف ته داعش یا بل چا ته ولاړ نه شي. درېیمه موضوع کېدای شي دوی غواړي د افغانو میرمنو په مجموع کې بشري حقونه او همدارنګه د نجونو د زده کړو حق چې دوی هم اسلامي حق دی هم بشري حق دی، کېدای شي دوی غواړي چې د دنیا څخه د دغه حقونو په خاطر ورکولو په خاطر به یو څه لاسته راوړي. ان دوی په ایسیا وسیله د فشار یو ابزار په شکل باندې دې نه استفاده وکړي. دوی په دې نه بې خبره دي چې دا د افغان ښځو یا د نجونو بشري حق دا د راکړې ورکړې مسله نه ده چې دا ستا مسؤلیت دی چې د ټولو وګړو سره یو شان ته برخورد وکړي. او دوی به فکر کوي چې دا به بهترین یو او لارې او په ویچې د کولې چې په دې شکل باندې دنیا باندې فشار راوړي او چې خدای د خبر اخره منګه جونې خوځې ته پرې دوه مقابل کې دغه کار باید وشي کې یوه د بحث باندې وغوښتنې کې دای شي دغه باندې تورلس نو وطن مسالې کې دای شي هغه باندې پیسو تلاسرسی مسله وي او مالي کومکونه به وي، کېدای شي هغه په رسمت پېژندلې مسله وي.
دینی عالمان څه کولای سي چې طالبان بحث ته راوغواړي او دوی ته ووایي چې د اسلام هغه احکام چې وایي تعلیم پر نر او ښځه فرض دی د دوی سر ور باندې ور خلاص کړي؟
بالکل، دینی عالمان مسؤلیت ده او دغه دنده ده چې باید واقعي اسلام تبلیغ لپاره باید لاس په کار شي. ځکه چې هر غلط عمل توجیه کول او هغه ته اسلامي او شرعي بڼه ورکول د پدې کې دی هغه د مسولیت چې دا باید رد کړي په دوی چې دا اسلام نه دی. دغه څه چې ته د اسلام په نوم باندې اجبار په خلک باندې تحمیلوي دا اسلام نه ده. پس هغه واقعي اسلام باید تبلیغ کړي. هغه طالبان جنگیالیان چې د پامدغه غلط معلومات په اساس په جنگل باندې غوي ذهنیت روښانه شي او همدارنګ د بلنلین هم دغه انتظار کیږي چې ټول هغه اسلامي ممالک باید وختن په دې کې یو لاس په کار شي، یو کانفرنس په دوه کړل شي او هغه علما د واقعي علما هغه سکالران د اسلام باندې راټول شي، همدغه فتوا ورکړي چې اسلام یعنی څه شی. هر بهانه ځکه چې دوی هغه خوانګویان مروارو چې په طرح باندې کار روان دغه نه پیګم دغه سکالران دوی کومه کړی دي چې دغه طرح نشي تکمیل اولای
خزینه فعال او د ولسی جرګې پخوانی غړي شینکای انکړو خیل و چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا لشبګم ټولګي پورته جنو زده کوونکو پر مخ دی خوځې او د تړل کېدو په اړه خپل نظر سره شریکو.
مننه چې ازادي رادیو واوري.
د اسلامي همکاریو سازمان وایسي وای په افغانستان کې د وټول غډونو حکومت درماسه کیدو په صورت کې د هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسیدلی شي. د سازمان د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځې غونډې په پای کې په یو خبره کړې اعلان کې دا خبره کړې ده. نور جزئیات به په دې رپورت کې واورو.
د اسلامي همکاریو د سازمان دا دوه ورځې ناشته چې د 50 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استادو په کې برخه اخیستې و 13 ورځې نه وخت پاته ورسیده. سازمان د غونډې په پای کې یو او یا مادیس پریکړلیک خپور کړ چې د افغانستان مسلې ته هم پکې اشاره شوی. په دغه پریکړلیک کې راغلی چې په افغانستان کې باید یو ټولګډونه حکومت رامنځته شي، ځکه د اعلامیې په وینا له یو ټولګډونه حکومت پرته په دې هیواد کې ثبات نشي ټینګېدلی. د اسلامي همکاریو سازمان په دغه پریکړلیک کې راغلی چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. خدا په داسې حال کې ده چې طالبانو پرون په سړو سیمو کې د خوندزیو په پرانستی سره یو ځل بیا لښپګم ټولګي پورته خوندزیو ته د نجونو تک تر دویم امر پورې بند کړ. که څه هم طالبان په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې ویندویانو ویلي چې حکومت ټولګډونه دی او په هیواد کې د ټولو قومونو او مذهبونو حقونو ته درناوی کیږي او د غشان د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو تجمن دي. د او آی سی ای اسلامي همکاري او سازمان په پریکړلیک کې د غشان اندېښنه ښودل شوې چې ترهګر خی له دننه او بهر هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت دراوستلو هڅو ته زیان ورسوي. په پریکړلیک کې ټینګار شوې چې د افغانستان خاوره باید د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل نه شي. د اسلامي همکاري او سازمان د القاعده شبکې، داعش، د پاکستاني طالبانو د تحریک او ختیځ ترکستان د اسلامي غورزنګ وسلوالو ډلو نمونه اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ په سویل ولایت کندهار کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یو مهم غړی هم د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شوی. طالبانو تر دې وړاندې په دې هیواد کې د بهرنیو ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی. د اسلامي همکاریو د سازمان په پریکړلیک کې د غشان په افغانستان کې روان بشري ناورین ته هم اشاره شوی او ویل شوی چې افغانستان باید د بشري وضعیت د مخنیوي لپاره خپل مالی سرچینو ته هر څه ژر لاسرسي عمومي.
د میدان وردګ ولایت د مرداد ولسوالۍ اوسیدونکو د وسړک رغیدو ته خوښ دي، خو ځینې ګیلې هم لري.
د لومړی ځل دی چې په دغه ولسوالۍ کې شاوخوا 14 کیلومتر سړک جوړیږي. که څه هم دغه سړک د دې ولسوالۍ شل سلنه ستونزې هم نسی حل کولای، خو د دې سیمې ځایي اوسیدونکي خوښ دي او غواړي چې پاتې نور سړکونه هم ورته جوړ شي. د دې ولسوالۍ د تنګي سیدانو کلی اوسیدونکي نکی بولا ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو شلو کلونو کې د سړک ترڅنګ ښوونځي هم ورته نه جوړ شوی.
په داسې حال کې چې سړک جوړ شوی، نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه کوم مکتب جوړ شوی دی، په دوه اندازه باندې هم خلاص ولا خدا یا خوش بیا سی وینه اساسي جوړ شي، پوخ شي، قیر شي، وینه بیا نورم خشي.
د دې ولسوالۍ یو بل وسیدونکي نکیب الرحمن حکمل به وایي چې په دغه سیمه کې د تنګي په نامه یو کلینیک دی چې لدی وړاندې ورته په دونی مساتونه کې هم نس ورسېدلای، خو وايي اوس په 15 دقیقو کې خپل ناروغان تر یاد روغتون رسو. د یاد ولایت د ټولګټو چار رئیس مولوی شفیع الله احمدی به وایي چې دغه سړک د رغولو سربیره دغه ولایت د ټولو ولسوالیو د حلقوي سړک د وسلیدو لپاره هم پر پلان کار روان دی.
د ولسوالۍ حلقوي سړکونه دا هم پیشنهاد کړی دی او دا به ان شاء الله په خیر کې به ورته
او خلک دې په دې رابطه باندې هیڅ تشویش نکو.
حیات الله د میدان اردګو ولایت د ټولګټو چارو پر ریاست کې د نظارت انجینر دی. دی وای دغه سړک ډیر خراب وو، د یې پر جوړېدو راته غږیږي.
سوری تقریبا بازو یک 15 متره و متره چې قرارداد موږ 15 متره کړای خو موږ دغه نم زیات کړای و متره تم رسولای دي تر څو خلک مشکلات حل شي.
د دای میرداد ولسوالی وسیدونکو وای کفاتی نور سړکونه هم ورغیږي، نو د ساتونو ساتونو مزل به رالاند او په اقتصادي وضعیت کې به هم د پاموړ مثبت بدلون راسي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د مشرانو غونډه روانه ده. د غونډې په ترڅ کې تر اوسه بریتانیا پر روسیې د اوکراین د برید له امله د نویو بندیزونو اعلان کړی. پر اوکراین د روسیې د حملې نن میاشت پوره شوه او نن په اروپا کې د لویدیځو هیوادونو له لوري سیاسي هلې ځلې په قوت روانې دي څو د روسیې د برید مخه ونیسي. جزئیات په دې راپور کې.
په پلازمینه بروکسل کې د ناتو ځانګړې سرمشریزه روانه ده. تاکل شوی د چنل پیډیس مشان پر اوکراین د روسي د ارغل پټړاو دوی نورې ځانګړې غونډې هم وکړي. دا غونډې په داس وخت کې تر سره کیږي چې د اوکراین په محاصره شوی شار میریپول او یو شمیر نورو سیمو کې جګړې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناتو په سرمشیزه کې برخه اخلي، وروسته د اروپایي ټولنې په سرمشیزه او بیا د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو په غونډه کې ګډون کوي. اټکل کیږي چې د دې غونډو په ترڅ کې به دا مشان پر ماسکو د نورو بندیزونو د لګولو پریکړه وکړي. د ناتو په سرمشیزه کې بریتانیا اعلان وکړ چې 950 روسان او شرکتونه د بندیزونو په لیست کې ورزیات کړل. په هغو کمپنیو کې چې په دې لیست کې داخلي شوي دي د روسي ګاسپروم بانک، الفا بانک او د سوفکام فلوت په نوم د روسي د بیړیو دولتي شرکت شامل دي. ټاکل شوی دی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم نن د ناتو د مشرانو غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وینا وکړي. ښاغلی زلنسکی پرون ویلی وو چې د ناتو له مشرانو به وغواړي چې په اغیزمن ډول په پراخه کچه د اوکراین ملاتړ وکړي، چې په دې کې هر هغه وسله هم وي چې اوکراین پرې د روسیې د برید مخه نیولی شي. د اروپای ټولنې له مشرانو سره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د کټو په درشل کې اروپای ټولنې له اوکراین سره د 550 میلیونه ډالر په ارزښت د نورو پوځي مرستو موافقه لاسلیک کړه. د اروپای ټولنې مشر جوزف بورل نن د اسپانیا له تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې روسیه تر هغه په اوکراین کې اوربند غاړه نشتی چې خپل اهداف ترلاسه نکړي. د شاغلی بورل په باور ماسکو غواړي چې د تور سمندرګي سواحل ونیسي او په دې توګه د اوبولار پر اوکراین بند کړي. د ناتو له اټکل سره سم په تیر نشته یو میاشت کې د اوکراین د جګړې پر مهال د روسي لووزرو تر 15000 پورې پوځان وشل شوی دي، چې دا شمیره په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د لسکلنې جګړې له تلفاتو سره نشته برابر ده.
د غرض ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د ناتو له دغه فوق العاده سرمشریزه د مخه په څرګندونو کې اول ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین په غیر مجاز او بې دلیل یرغل سره ستراتیژي وطن کړی ده. هغه اوکراین ته په اشاره وویل چې پوتین پر یو خپلواک وادي یرغل کړی چې د خبره د خلکو او وسلوالو ځواکونو ځواک او زړورتیا کم ارزښت ګڼلی وو. او اوس هم ستاسو پام راګرځو سپورتي خبرونه ته.
د کهمرد ولسوالۍ د والیبال ټیم د بامیانو ولایت د والیبال سیالیو اتلولي وګټله. د بدني روزنې او ورزش ریاست د مطبوعاتو مسول داد محمد نواک ازادي رادیو ته ویل د والیبال د سیالي چې د بامیانو ولایت د څلور ولسوالیو د لوبغاړو ترمنځ پیل شوې وي، پرون د کهمرد ولسوالۍ د والیبال لوبډلې په اتلولي سره پای ته ورسېدي. د سیغان ولسوالۍ او بامیانو د مرکز لوبډلو د والیبال د دغو سیالیو دویم او دریم مقامونه خپل کړل. د والیبال یادی سیالۍ د بامیان ولایت د سیغان ولسوالۍ په کوربتوب تر سره شوې. د خدیم اف سی فوټبال لوبډلې په وزرپوري لوبه کې د لغمان ځوانانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د فوټبال د اتلانو لیگ د سیالیو په دوام د یاد لیگ د ورستی پړاو سیالیو په لړ کې خدیم اف سی لوبډلې دیالست څلورو په وړاندې د لغمان ځوانانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د سیالي 13 ورځ د کندهار ولایت په احمد شاهي لوبغاړي کې ترسره شوه. د یادونې وړ ده چې د اتلانو لیگ د فوټبال په دغه سیالیو کې شهود میاشتې په 12 پیل شوی او تر اوسه هم دوام لري. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه 12 لوبډلې په خپلو کې سیالي کوي. او له هیواده بهر ایشلی بارتي د تینس نړۍ سره خدای پامني وکړه. استرالیایي تینس لوبغاړي ایشلی بارتي چې 25 کاله د خپل هیواد لپاره په نړیوالو سیالیو کې ویاړونه ګټلی وو، له تینس سره خدای پامني وکړه.
دا سپورتي خبرونه د دې خبرونه تر دوهمې نیمای زموږ همکار اجمل انصر هوسی
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دې برخه ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. یو شمیر هغه افغانان چې ناروغان لري وای په لری پرتو سیمو سربیره د ځینو ولایتونو په مرکزی روغتونونو کې هم روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت چارواکي که څه هم تر یو حده دا ستونزمنی خوایي، هڅه یې کړې چې وضعیت کنټرول کړي. په دې ریپورت کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې روغتیایي خدماتو او د ناروغانو وضعیت ته کتنه شوې.
د روزګان ولایت لوي نسبتاً لري ولسوالۍ د یاد ولایت مرکزی روغتون ته راغلي چې د خپل خوارځواکۍ ځپلي ماشوم درملنه وکړي. دیرش کلنه فوزیه وایي خپل ولسوالۍ کې د روغتیایي خدماتو د نشتون له امله د روزګان مرکزی روغتون ته خپل ماشوم راوسته چې درملنه یې وشي. د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل په کوویډ 19 ناروغۍ اخته پلا دی وروسته له 15 میاشتو ومړ، خو ټوله درملنه یې دوی په شخصي روغتون کې کوله.
15 میاشتې په دغه ناروغۍ باندې اخته وو. دارو درمل مو خاص شخصي هسپتالونو څخه ورته اخیستل او د 15 میاشتو څخه وروسته وفات شو.
د کندهار ولایت دوه تنه اوسیدونکي عبدالغفار او عنایت الله وایي د دوی په روغتونونو او کلینیکونو کې ډاکټرانو ته پر وخت تنخواګانو نه رسیدل خلک روغتیایي خدماتو او ډاکټرانو ته له لاسرسي لري کړي دي.
شپخانو کې د درملو کمبود او کموالی او د ډاکټرانو کموالی د هغه ستونزې دي چې موږ ته ستونزې جوړوي.
شپخانو کې زموږ ډاکټران دواوي کمی دي، نو هیله مو د اوسنۍ دولت څخه ده چې د ډاکټرانو تماشات خپل وخت او دواوي راته پراکړي.
خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دا مهال نږدې څلوېښت روغتونونه او ګڼ روغتیایي مرکزونه او د دې روغتونونو د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو معاشونه او مصارف د دولت له بودیجې تنظیم شوي، خو بیا هم د مالی ملاتړ د پیدا کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو شاوخوا اووه میاشتې کېږي، خو تر هغې مخکې د تېر جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د کلونو تلپاتې جګړو د ټولو نورو برخو تر څنګ روغتیایي مرکزونه او روغتونونه هم ویجاړ کړل. د روزګان ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د دې ولایت یو شمېر نړېدلي روغتونونه لا هم ویجاړ او غیر فعال دي.
د ریپورټ بازار ته یو د نظران جواز 1500 روپۍ کې غواړي چې روغتون ته موږ حالت رسو دغه تاسو په خانې ته خو نو ګرد سره وران دي خراب چې موږ د غشتنه د امارات سره شته چې دغه جوړ کې.
د کندوز ولایت اوسیدونکي حاجی هیکل هم په خپل ولایت کې لورتستونزو شکایت کوي او د طالبانو له حکومت او نړیوالو تروختیا په برخه کې د اسانتیاو د برابرۍ د غوښتنه کوي.
د لری پرتی سیمې دي چې د ولسوالۍ د کلینیکو تر رسیدګي نشي کولای. دولت سره خواهش کوو یعنی موږ د پاره د کلینیک زمينه د صحت او خلکو ته ځوانانو او سپورت ته برابرې.
د ستونزې ورسره هغه ډیر شوی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دې هیواد سره د نړیوالو لوري مالی مرستې بندې او د امریکا لوري شتمنۍ کنګل شو. چې دی بندیزونو د نورو برخو تر څنګ روغتیایي برخه هم تکنه یو آن له کړکېچ سره مخ کړې ده. افغان جاپان په کابل کې په کورونا وبا د اخته ناروغانو لپاره تر ټولو ستر د درملنې مرکز و. د دې روغتون مشر طارق اکبری ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ډاکټرانو د تنخواګانو ځینې ستونزې حل شوي، خو لا هم د اومیکرون او کورونا د تشخیص د کیټونو او وسایلو له کمی سره مخامخ دي. ډاکټر اکبری وایي د دې روغتون د مالی ملاتړ او فعالیت هوکړې لنډمهاله وي چې دا هم د دوی د منظمو خدماتو رسولو پر وړاندې خنډونه جوړوي.
دا قراردادونه چې 15 او 3 میاشتو د پاره کیږي او د 2 میاشتو د پاره کیږي دا قراردادونه دوامدار وي او د اوږد مهال د پاره وي چې بیا موږ د سیستم د تمخمخ نشو چې کورونا د باندې تشخیص د پاره موږ هغه چې کوم موږ سره وعده یې راکړی وه دبليو چې موږ تر څو پورې هغې کې همکاري نه ده کړې.
خو بیا د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د اقتصادي ستونزو له امله په تیرو دریو میاشتو کې تر 2000 ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي چې سلګونه یې د بیړنیو خدماتو د نشتوالي له امله مړه شوي دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکي سره لدی چې ستونزې او شکایتونه مني خو وایي هڅه کوي روغتیایي وضعیت د ښه کېدو پر لور بوسي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزو لامل د بهرنیو هیوادونو د مرستو او تر خواهی د مالی ملاتړ کوونکو له لوري د روغتونونو د حمایت بندول دي.
د درملو د کموالی او د ډاکټرانو د تنخواو ستونزې مو حل کړي. اوس مو ستونزې یوازې په پروژي او د روغتونونو د مالی ملاتړ لپاره د ډونرانو پیدا کول دي، خو دا وخت نیسي. موږ شپه او ورځ هڅه کوو چې بیرته روغتیایي برخه فعال کړو.
تر دې مخکې د بیپولي ډاکټرانو سازمان هم د افغانستان د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. دی سازمان ویلی وو په ورستیو کې یو شمیر کډر ډاکټران له هیواد وتلی، ځنې په هیواد دننه ډاکټرانو ته تنخواګوانو د نو ورکولو عمل دندې پریخي، او یو شمیر نور بیا د روغتي خدماتو د وړاندې کولو لپاره وسایل او اسانتیا او ته لاسرسی نه لري. د روغتي نړیوال سازمان هم په یو راپور کې اندېښنه ښودلی و چې په لری پرتو ولسوالۍ او سیمو کې د روغتونونو د نشوالي له امله د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه زیاته شوې ده. د سازمان ویلي اوس مهال د زیږون په وخت کې په هر اوسل زرو ولادتونو کې له اوسه زیات ماشومان او میندې مري. وړاندې د تیر جمهوري حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي و چې هغه مهال په هر اوسلو زرو ژوندي ولادتونو کې د روغتیایي خدمتونو د کموالي او د کورنیو د عامه پوهاوي د نشتوالي له امله شاوخوا 386 میندې او ماشومان مړ کیږي. خوارزوا کې شرایط زیږون پر مهال د میندو ماشومان مړینه هغه شدید روغتیایي ستونزې دي چې په دې وروستیو کې د نړیوالو رسنیو پام وره وخت او وخت نا وخت په دې اړه جدي اندېښنې مطرح کیږي. د تیر جمهوري حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د تیر میلادي کال د اگست په 15مه پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ دوه مخکې په افغانستان کې 3600 دولتي او خصوصي روغتونونه، روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه موجود وو چې د اکثریت مالي او لوجستیکي ملاتړي روغتیا نړیوال سازمان او ځینې نورو مرستندویو بنسټونو لوري کېده. خو په دې وروستیو کې د مالي ملاتړ د نشوالي له امله ډېر د روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې پاتې راغلي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت یې تر یوه بریده مني.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو ار بیا ستاسو د پیغامونو وخت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راخلو.
زمتی الله خان د هلمند ولایت نادری ولسوالۍ څخه ستاسو پیغام پریږدم. د هلمند ولایت کې د نادری ولسوالۍ کې د سګزو فکلي کې چې کوم سروي راغله نو هیڅ مستحق کس ته د سروي د کارټونه نه رسیدلی. زما د اسلامي امارات د ټولو مجاهدینو سره دا غوښتنه ده چې دا په شته تحقیق سره دا سروي وکړي او مستحق کسان ته دا کارتونه ورورسوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو څخه ډېر مننه کوم. ډېر ښه خبرونه خبري او ډېر ښه خبرونه جوړي، خاص کر د ځوانانو خبرونه ته اندې څنګه او تاسو د ورکو عزیزانو خبرونه ټول ډېر ښه خبرونه خبري.
السلام علیکم، دا پیغام پیدم زلم نه معلومه جار هاي طالبان چې د امرستي وسره جوړې دوی مرستي غواړي نه ده د امرستي ودی اوله کافر وي اوس مسلمان سی وي دا سړک ولې پرون کافر ونن مسلمان هاي پول ولې پرون کافر ونن مسلمان پرون چې مرستي راکړي کافرانه ونن مسلمان شي د کلمت دی حساب ته دی مسلمان ته زه یا شپ سوچ پرش کې ورکم نه نارشه مسلمان سو پر نارشه کافر او تل ځان سره کوزا وته کوي دا څه خبر
زل طالبانو د اسلامي امارات د مشرانو سره غوښتنه کوم چې بعضی طالبان غوړي چې خپل شخصي معاملې مخکې ویسي په طالبانو له نوم نه بده استفاده وکوي نو زل اسلامي امارات ته د مشرانو څخه د غوښتنه کوم چې بعضی طالبان باید شخصي دښمنی خلکو سره درلودي نو باید هغه کارونه مخته ونیسي او ټول ونان ته په یو سترګه وګوري. هر څوک چې شخصي دښمنی لري یا شخصي لنجه لري باید د خپل شخص سره یاواره کی نه د طالبانو له دغه څخه استفاده وکړي. د اسلامي امارات څخه نو زموږ په کله غوښتنه ده د اسلامي امارات د مشرانو څخه چې باید په دې په اړه یو فکر وکړي. نو بعضی طالبان او خلک دي چې هغه غواړي چې د طالبانو د نوم نه ناوړه استفاده وکړي او هغه خپل شخصي معاملې مخکې ویسي.
السلام علیکم، عبد الوهاب د زابل ولایت شمولزور فالیز خبره کوم. ورځ مش شمولزور سوالی دا کوم مرست سره غلی دي کارډونه کم را وړي دي واځه د خلکو ته مابان د جنجال ذریعہ ګرځیدلی دي. ورور باید یا مرست زیاتی راسی یا دا کم مرست هم باندې ځکه په کلی او په شهرو کې تربرونو او انسان او قربان ټول په جنجال سره شوږي وته دوا کارډ ورکړي یا بدغه پاتې باید چې مشت نړیوالې مستې نورې مرست را وړي او ټول ته یې ورکړي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایئ.
د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234
د دې سات په خبرونه کې زما برخه هم دومره و. په نورو خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کوي. په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو د مخکښو خزو اونیس پروګرام مه هیروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتنه ترسره او دوړ مشرانو د بشری مرستو اقتصادي ستونزو او په افغانستان کې د پانګونې د څرنګوالي تر څنګ پر مهمو مسایلو خبرې وکړې. د دې وزارت وایان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د وانګ یی په مشرۍ پلاوی د غراز د طالبانو له یو شمېر نورو مشرانو سره هم کتلی دي. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی، افغانستان ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی. د اسلامي همکاري سازمان یو آی سی وای په افغانستان کې د یو ټول ګډون حکومت درامسه کېدو په صورت کې د هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسیدلی شي. دغه سازمان د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یو خبره کړې لمه کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. وایي چې دغه شان اندېښنه ښودلې چې ترهګر ښایي له دننه او بهر هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د راوستو هڅو ته زیان ورسوي او ټینګار شوی چې د افغانستان خاوره باید د ترهګرو ډلو په پټنځای بدله نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه وانخلي له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې هیلو ته سخت زیان رسیږي. ښاغلی بلینکن دغه شان ویلي چې زده کړه د افغانانو بشري حق دی او امریکا له افغانستان سره د کړو ژمنو د نه عملي کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو وغوښتل چې ټول زده کړو ته پرېږدي. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي به تر هغو تړلې وي چې په دې اړه د شریعت له مخې یوه طرحه بشپړه شي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین په غیر ماجه یا بې دلیله یرغل سره ستره تیروتنه کړې ده. ستولتنبرګ دا خبره نن د ناتو د فوق العاده سرمشریزې تر پیلېدو د مخه وکړه او اوکراین ته په اشاره وویل چې پوتین پر یو خپلواک هیواد یرغل کړی چې د په خبره د خلکو او وسلوالو ځواکونو ځواک او زړورتیا کم ارزښت ګڼلی وو. ستولتنبرګ وویل مشران به په نننۍ سرمشریزه کې په اوږد مهال کې له ځانه د دفاع او له مخکې د پیاوړتیا پر اقداماتو خبرې وکړي.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرع غلاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام مخکښ شې د خبريږي زملالي بشری د دې خبرونی تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شوز سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړې وي. د دوی د لاسترابون او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. اوس هم زموږ لومړی میلمانه ډاکټر صاحب ملالی رحیم فیضی له موږ سره وصل شوی ده چې د ملالی روغتون رئیس ده. فیضی صاحب ډیر مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
مننه کوم. تاسو نن سلامونه ولاندې کوم او تاسو ریډینګ ته سلامونه ولاندې کوم. امیل لرم چې تاسو ټول خیر.
ډاکټر صاحب فیضی، دغه سی راپورونه دي چې په افغانستان کې د ولادت پر مهال د میندو د مړینو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. تاسو په روغتون کې څه وضعیت دی؟ آیا تاسو دا خبره تاییدوي؟
ولا داسې خبره ده چې د مخ کې یعنی ارقام د مرګ او میر د میندو یعنی مخ کې ډیرونه تقریبا هغه ارقام چې د دبليو ایچ او مونږ ته ورکړي دا مخ کې په یو زر میندو کې تقریبا شپږ سوه یو شپېته ښځې مړه کېدې په د ولادت په وخت کې. مونږ اوس هم یعنی داسې نه ده چې ډېر فیصدي پورته شوی ده دغه فیصدي ارقامې، خو لږ جګ شوی ده په دې چې اوس یعنی ته خپله هم خبرې چې په ټول افغانستان کې مراکز ولسوالۍ ډېر لرې هغه کې هغه صحیح مراکز نشته. مثلا مایند التوسی او دا مشکل پرابلم د ولادت حل کی او اوس نو تقریبا په کابل کې د خصوصا د مرکزی روختونونه کې به سب ازدهام بیر سوی دا په دې چې مایند ډیر د اته د ډیر لری ول سوالینا دلته سره زی مثلا په بار حالت کې هغه وخت راځي چې هغه وخت مونږ نس کولای سره سره کومک کوي په دې چې کدلته هغه په ولایتو کې مثلا دا روختونونه عمل ته فعال وي او کلینیکو فعال وي یعنی دغه مریض په دغه حالت کابل ته نه رسیږي یعنی زه چې په دغه موده کې چې دلته راغلی یم ډیر وخت اته داسې مریضان دي چې مثلا د لری ولایتونه یا د مثلا د لری ولسوالینه چې دلته راځي په یو بعد هله په دې چې میندې خو نو د ولادت په وخت کې نه که په 15 دقیقه میندې ته څوک کومک نه رسوي او هغه د هغه نو هغه وخت بیا کومک نه رسوي بې فایده ده نو د دې خطر کچه لږ ورسره ده په دې چې داسې مثلا دا دوهم مسله دغه داسې مثلا یو خو ډاکټر صاحبانه هلته لری ولسوالي مرکز کې نشته قبل سایبان نشته مراکز نشته کمواله ده مثلا د متخصصین د نسای ولادي او بل غته یو مشکل او پرابلم سه اوس هادي او افغانستان په بحران کې پرته ده مثلا خلکو د اقتصادي وضعیت ډیر په یو بد حالت کې پرته ده یعنی یو هغه څوک چې دلته یو انکم یو فامیل تر اوري هغه نفر اوس بیکاره ده نسی کولای سه مثلا خپل فامیل او هغه د ماینده سم باردار ده د تا هغه غذای هغه مواد غذایی چې د تا ضرورت لري هغه ورته ورسیږي او یو کم خونی دا خزه په خپل اندغه د ولادت په وخت کې وسره مخدي نو د دې خطر د دې خطر د موضوعات نو لګ لګ لور سوي ده خو دا سه دقیق ارقام نشته چې دا وخی چې
ورښتیا باندې دا درسته خدامونږ خپل تجربه غوړو یعنی دلته شفخانه کې اوریدونکو زموږ دوی نورې ملمنی ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل او همدارز ډاکټر صاحب مریم زدران هم لمر سره وصل سوي دي د ټلیفون لاري دواړو ته هرکلی وایم ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل لته سوب پښتنه وکړم چې د شذو د مړینې لمړی لامل تاسو په نظر باندې د کوچنی پر ولادت باندې څه شي دی
بسم الله الرحمن الرحیم تر هر څه لمړی تاسو ته تاسو یو ریډین کړه ډاکټر صاحب فایزی ته او ډاکټر صاحب زدران ته خپل احترام او سلامونه وړاندې کوم اصلا زه په دغه تاسو د خبرو په ترڅ کې ډاکټر صاحب فایزی سره کولې تر اوسه پورې کوم بل احصایا نه دا ورکړ شوی دقیقه چې د مورګان او د ماشومان مړینه څونه ښکته شوی او څونه جګه شوی یعنی هر څوک چې هر شی وایي دا په احتمالات وایي زه هیله لرم د اعداد او د ارقام او د ډیټا په اساس باندې خپل معلومات شریکی او نور دغه اټکلي ارقامونه جلوګیری وکړي په عمومي ډول باندې تاسو پیږئ چې په خو هم افغانستان ډیر ښه حالت نه درلوده فقر تنگدستی د لارو خرابوالی په کورنۍ کې د ښځو نه تصمیم نیول د خپل مورد کې دا ټول هغه موارد دي چې د کور په سطح باندې لامل دي.